زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، په دې یو ساعت خپرونه کې د ازادۍ په څپو کې پروګرام لرو، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. برتنوی پیټر رینولز او میرمنې باربی د طالبانو له بنده خوشې شول. رویټرز خبری آژانس راپور ورکوي چې دا برتنوی ښځه او میړه د قطر په منځګړتوب خوشې شوي او د هغه هیواد پلازمینې دوحې ته انتقال شوي دي. طالبانو اتیا کلن پیټر او د هغه میرمن باربی د روان میلادي کال په فبروري میاشت کې نیولی وو. دا برتنوی وګړی 13 کاله په افغانستان کې اوسېدل او د زده کړو او د ماشومانو د ساتنې په برخو کې کار کاوه. د پاکستان دفاع وزیر وایي د اړتیا په صورت کې به د پاکستان اټومي وړتیاو ته لاسرسی ولري. پاکستان او سعودي عربستان د چهارشنبه په ورځ یو دفاعي تړون لاسلیک کړ چې له مخې پر یو هیواد برید پر دواړو هیوادونو برید ګڼل کېدای شي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف تېره شپه د پاکستان له جیو ټلویزیون سره په مرکه کې ویل، د دې تړون له مخې هر هغه وړتیا چې موږ یې لرو د سعودي عربستان په واک کې به ورکړل شي. سعودي عربستان له کلونو راهیسې د پاکستان د اټومي پروګرام ملاتړ کړی دی. اسوسییټډ پرس خبری آژانس د متقاعد پاکستانی جنرال فیروز حسن خان له قوله ویلي چې سعودي عربستان پاکستان ته د اټومي پروګرام د دوام لپاره سخاوتمندانه مالي ملاتړ وکړ، په ځانګړې توګه کله چې اسلام آباد د امریکا تر بندیزونو لاندې و. متحدو ایالاتونو پر ایران هغه معافیتونه لغوه کړل چې د افغانستان د پراختیا او بیا رغونې د مرستې لپاره یې د هیواد سره منلي وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د معافیت لغوه کول د ولسمشر ډونالډ ترامپ لخوا د ایران د رژیم د ګوښه کولو لپاره د اعظمي فشار د پالیسۍ یوه برخه ده او د سپتمبر له 9 نافذیږي. د بیان له مخې دا معافیتونه په 2013 کال کې د ایران د ازادۍ او د وسلو د ویش د مخنیوي د قانون په اساس صادر شوي و تر څو د افغانستان د بیا رغونې او اقتصادي پراختیا کې مرسته وکړي. په دې کې ویل شوي چې د معافیت لغوه کېدو وروسته هغه اشخاص چې په چابهار بندر کې فعالیت کوي یا په IFCA کې د یادو شویو نورو فعالیتونو کې ښکیل وي، ممکن د قانون له مخې له بندیزونو سره مخامخ شي. د امریکا د معافیتونو په اساس ایران ته اجازه ورکړل شوې وه چې د چابهار بندر په څیر په پراختیایي پروژو کې چې افغانستان ته یې هم ګټه رسیږي فعالیت وکړي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د اسرایلو پاوز خبرداری ورکړی چې د غزې په ښار کې به په بې ساري شدت سره عملیات ترسره کړي. د فرانسې خبری آژانس په وینا د اسرایلو پاوز د غزې اوسیدونکي هڅوي چې له جنوب څخه ووزي. پاوز د لنډمهاله تخلیې دهلیز د تړلو اعلان هم کړی چې 48 ساعته وړاندې پرانیستل شوی و. د اسرایلو د پاوز عربي ژبې ویان اویخای ادری پر اکسپانه لیکلي د غزې ښار اوسیدونکو ته په خطاب کې د ویلي دي چې له همدې شبې د صلاح الدین سړک جنوب ته د سفر لپاره تړل شوی دی. د اسرایلو دفاعي ځواکونه به د حماس او نورو ترهګرو سازمانونو پر وړاندې په بې ساري شدت سره عملیاتو ته دوام ورکړي. متحد ایالات او اروپایي ټولنه حماس د یو ترهګریز سازمان په توګه پیژني.
آزادی پچپوکی
در امواج آزادی
احمد شیبریم هر کلی مکمم. په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر زده کړو د بندیز پر موضوع بحث لرو. مخکې تر دې چې د خبرونې میلمانه تاسو ته معرفي کړم او بحث پیل کړو، په همدې اړه یو راپور. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د بندیز د څلورم کال له رارسېدو سره سم ملګرو ملتونو او همکارو ادارو یې یو ځل بیا د دې بندیز د سمدستي پای ته رسولو غوښتنه کړې ده. ملګرو ملتو، یونیسف او د زده کړې تمکیدای نشي نوښت یا ECW په داسې حال کې چې اوسنی بندیز یې غندلی، له نړیوالې ټولنې یې غوښتي چې د هر نجلۍ د زده کړې له حق څخه د دفاع لپاره سره یو شي. په ورته وخت کې هغه نجونې او ښځې چې له ښوونځي او پوهنتونه محرومې شوې وای، له ښوونځي او پوهنتونه څلور کاله لریوالی ورته ډیر ستونزمن و، خو بیا یې هم د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیا پرانیستو لپاره هیلې له لاسه نه دي ورکړي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت له خوا شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو د دروازو له تړل کېدو د څلورو کلونو له پوره کېدو سره هم مهاله ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې تر 2 میلیونه ماشومان د طالبانو د بندیزونو او نورو محدودیتونو له امله له زده کړو محروم دي. چهارشنبه د سپتمبر 18 په افغانستان کې له منځنیو زده کړو د افغان نجونو له محرومېدو څلور کاله پوره سول. طالبانو په 2021 کال کې وخت له رسیدو وروسته له شپږم ټولګي پورته د انجنونو پر مخ ښوونځي وتړل. ملګرو ملتونو او ځینې همکارو ادارو یو ځل بیا د طالبانو له حکومت غوښتي چې د انجنونو زده کوونکو پر وړاندې دا محدودیتونه پای ته ورسوي. ملګري ملتونو د چهارشنبه په ورځ د سپتمبر په 18 په خپل ایکس پاڼه په یو خبر کړي راپور کې ویلي چې له 2.2 میلیون څخه ډېر انجنې په هیواد کې د لومړنۍ دورې پورته د زده کړو له دوامه منع سوي دي. راپور ټینګار کوي چې د ستاننګونو سره سره نړۍ باید په ټول افغانستان کې د ټولنې پر بنسټ لزده کړې خپل ملاتړ ونه دروي. ملګرو ملتونو، یونیسف او زده کړې تم کېدای نه سي. نوښت ECW په داسې حال کې چې اوسنۍ بندیزې غندلای، په دې اړه یې په خپلو بیانونو او راپورونو کې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د هر انجلۍ د زده کړو د حق د دفاع لپاره سره یو سي. دغو نړیوالو سازمانونو د خبرداری هم ورکړی چې د ښځو په فعالیتونو دوامداره محدودیتونه له دې ډلې د بشري مرستو په برخه کې د دوی په کار محدودیت به د افغانستان ور له مخې کړکېچ به لا پسې زیات کړي. په افغانستان کې له زده کړو یو شمېر محرومې نجونې هم وایي چې څلور کاله له ښوونځي لرې پاتې کېدل ورته ډېر ستونزمن و. د خوست ولایت اوسېدونکي هریوا چې دا هم له زده کړو محرومه سوې وایي که څه هم د زده کړو محرومیت یې پر روح روان منفي اغېز کړی، خو بیا یې هم د ښوونځي پرانیستل کېدو ته هیله نه ده بایللې.
کله چې طالبان راغلل او هماغه شپږم ټولګی مې خلاص کړو، نور نو ښوونځي مې تړل شوي وو او بیا مې ونه شول کولی چې پاتو زده کړو ته ادامه ورکړم. زما په ذهني او رواني حالت یې ډېر بد اغېز کړی دی. له جمعې جهاني څخه مو هیله دا ده چې افغان نجونې او افغان مېرمنې هېرې نه کړي او له دوی سره په دغه حالت کې ودرېږي. په طالبانو باندې دې فشارونه راوړي او طالبان دې ته مجبور کړي تر څو نجونو ته د زده کړو کول او مېرمنو ته د کار کولو اجازه ورکړي.
د طالبانو د حکومت د محدودیتونو هغه انجنونه هم اغیزمنې کړي چې په لوړ زده کړو بوختې وي. د کابل ښار اوسیدونکي زینت وایي دا د کابل پوهنتون کې د کمپیوټر ساينس د دوهم کال محصله وه چې طالبانو انجنې پوهنتونونو ته له تګ منع کړي. د ازادي راډیو سره خبرو کې ورته اندېښنه شریکه کړه.
طالبان راغلل او د پوهنتون دروازې زموږ پر وړاندې وتړلې. زه ډېره ناهیلې شوې وم. هغه هر لحظه ډېر زیات سخت تمامه شوه، ځکه موږ هغې مهال کې عادت شوي وو له خپل د ملګرو سره، استادانو سره او له درسونو سره. خو زه بیا هم هیله لرم چې بېرته پوهنتون دروازې خلاص شي.
هڅه مو کړه چې په افغانستان کې د ښوونځیو د بیا پرانیستو په اړه د ملګرو ملتونو او له زده کړو د پاتې نجونو د غوښتنو په اړه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ته ویان منصور احمد حمزه نظر واخلو. خو نوموړي د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. طالبانو په 2021 کال کې د افغانستان د کنټرول ترلاسه کولو وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کړې بندې کړې او وروسته یې د پوهنتونونو او طبي انسټیټیوټونو دروازې هم د نجونو او ښځو پر مخ وتړلې. که څه هم ملګري ملتونه، د دوی همکار سازمانونه او د نړۍ بېلابېلو هیوادونو تل د افغان نجونو لپاره د زده کړو د دروازو پرانیستلو غوښتنه کړې، خو د طالبانو حکومت تر اوسه د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیا پرانیستلو لپاره کوم اقدام نه دی کړی. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو علمي، ښوونیز او کلتوري سازمان یونسکو ویلي وه چې افغانستان کې 1.4 میلیونه نجونې له زده کړو بې برخې دي او که دا بندیز تر 2013 کال پورې دوام وکړي نو له 4 میلیونه څخه زیاتې نجونې به له زده کړو بې برخې شي.
له فیروزی عزیزي څخه مننه چې دا راپور یې له موږ سره او له اورېدونکو سره شریک کړ. د ازادي په څپو کې د پروګرام کې په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر زده کړو د بندیز پر موضوع بحث لرو. میلمانه مو دي زرکه ملیار د ښځو د حقونو فعاله، امیر ګران د سیاسي چارو کتونکی. د میلمنو هرکلی کوم. لومړی که راشم اغلی ملیار تاسو ته او له تاسو واورم چې په تیرو څو کلونو کې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو لپاره مو هلې ځلې کړې دي، که مو له تازه فعالیتونو خبر کړئ چې تاسو څه کوئ.
السلام علیکم قدرمن شیبر صاحب، خپل سلامونه درناوی تاسو ته، ستاسو قدرمن میلما محترم ګران صاحب ته، ستاسو تخنیکي همکارانو او ډیرو قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. البته چې منګه دا دوه نیم کاله د فایندو دپاره د زدهکړو د دروازو د بېرته خلاصولو او دوی د دې کار د حق لپاره مبارزه کړې ده، او دا مبارزه به تر هغه وخته پورې دوام لري چې فایندو په مخ باندې د زدهکړو ټول تعلیمي مؤسسات خلاص شي. البته چې موږ دوه نیم کالو کې چې په تېر کالم افغانستان ته سفر کوو، د مشرانو سره مې ولیدل، د وزیر صاحبانو سره، د رئیس رو د زرا د دفتر مرستیالانو سره، دوی د کاتي اکثریت یعنې موږ په دیارلسو د کې اتلس ملاقات مجبور وکړل، مجموعان یعنې نورو مشرانو سره مهم ولیدل، قومي مشرانو سره. دلته ټول په یوه خوله ټولو د خویندو زده کړې دپاره خوشبینه وه، او غوښتل یې چې ښوونځي د یا تعلیمي مؤسسات د خویندو په مخ باندې خلاص شي. چې البته موږ ته تېر کال دا معلومات راکړل شو چې شپېته شخصي دارالعلوم یا مدرسو په نامو باندې د خویندو په مخ باندې خلاص شوي دي، چې البته دا د ټول هیواد په سطحه باندې کفایت نه کوي. نو د دې لپاره موږ اوس په دې هڅه کې یو چې بیا افغانستان ته سفر وکړو، سکاله بیا لاړو افغانستان ته، او بیا مو د یو تعداد مشرانو سره ولیدل، دا ځل ولایت ته هم لاړو، ننګرهار ته، پنجشیر ته، بلخ ولایت ته هم لاړو، د دې والي صاحبانو سره هم کتنې وشولې او خبرې ورسره وشولې، او بیا هم موږ پروګرام لرو چې بیا هم افغانستان ته لاړ شو. دا راز کوشش کولای چې د دیوبند مدرسې نه یو فتوا ترلاسه کړو، دا هلې ځلې هم کوو چې دا ځل که د البته د هند دیوبند مدرسې نه کومه فتوا ترلاسه کړو او د دې فتوا سره افغانستان ته لاړ شو، دا راز کوم کانفرنس دایر کړو، یا په د افغانستان دننه او یا هم په بهر کې، او که بهر کې مو دایر که هم، هیله ده چې کوشش کولای دی زده کړو مسؤولین د افغانستان نور ته را دعوت کړو. دغه زمونږ پروګرامونه دي، البته زمونږ د جرګې چې پلان کې لرو، او هیله ده چې ورته ورسېږي.
آغلی ملیار، تاسو د دیوبند د مدرسې د فتوا خبره وکړه، آیا افغانستان ته د سفرونو په ترڅ کې تاسو ته د طالبانو ځینو چارواکو دا خبره کړې وه چې د اسلام له نظره د نجونو زده کړې تر شپږم ټولګي پورته روانه دي؟
نه، موږ ته هیڅ چا دا خبره نه ده کړې، او غیر له دې نه که موږ دغه باندې ماته لیدل، د دې مکتبونو چې دا البته څلور کاله یو نسلونه سره دغه شول، د درس تعلیم نه پاتې شول، دوی دې نه دي ویلي چې مکتبونه بند دي، بلکې ویلي دي چې تر ثانی امر پورې آماده. ثانی امر کله خلاصېږي؟ څلور کاله یو عمر ده، که یو جلی پانتون شروع کړی وای نو اوس به څلور کالو کې پانتون خلاص کړی وای، څوک چې په اتم صنف کې و هغه به سږ کال د دولسم نه فارغ شوي وای. یعنی دا امر ثانی ډېر اوږد شو، هیچا نه دی ویلي چې مکتبونه په اسلام کې روان دي، اجازه نشته د شریعت له مخې مانه دي. البته د اختلاطو دا مسایل موږ پر مطرح شول، چې هلته هم موږ بیا استدلال وکړو چې په اسلام کې خو اختلاط معنی نه ده، که اختلاط معنی وای نو دا د کعبې شریفې شاوخوا ته څلور سوه کاله ښځې او نارینه څنګ په څنګ روان وي، حتی د یو بل باندې لاس او اوږه لګېږي. او دا بیا موږ سره دا خبره تایید شوله، خلوت معنی ده په اسلام کې. نو خو خیر، په دا اختلاط باندې په افشاري وشوه. بغیر هغه نه موږ دا خبره هم وکړله چې د نجونو ښوونځي د شپږم صنف نه پورته تر دولسم پورې بیل دي، نه هم دي مختلط نه دي، یعنی د نجونو بیل دي، الکانو بیل وو. او خیر لغنه مغه وخت کې چې موږ هم په افغانستان کې درس ویلې، زمونږ د شپږم نه پورته په یو لیسه کې درس ویلې، او په هغه لیسه کې زمونږ یوازې د قران شریف یو معلم دغه نارینه وو چې هغه هم ډېر سپینګیری وو. نور ټول معلمان زمونږ ښځینه وې، حتی اداري مامورین زمونږ ښځینه وې، او دا هغه وخت کې چې روسانه افغانستان کې حضور درلوده، یعنی داسې مختلط په هغه وخت کې هم نه و. یا د نصاب موضوع که مطرح شوله، د نصاب موضوع هم یعنی دا ټول مطرح کړی نه ده، یعنی یو مقام موږ سره دا موضوع مطرح کړ، د نصاب نصاب موضوع هم موږ سره دا موضوع مطرح کړل چې کله نصاب موضوع وای نو خو هلکانو ته هم دا نصاب تدریس کېږي، نو ولې فرق د نجونو د هلکانو د نصاب کې باید ولې اوسي؟
مننه د ستاسو څرګندولو ته به بیا هم راشم. له 2019 تر 2022 کال پورې د لومړنیو ښوونځیو د زده کوونکو شمیر په افغانستان کې 6 میلیونه واتل کو ته رسید. البته دا د یونسکو شمیرې دي، خو دا اوس دې ته راکمې شوې دي چې 15.5 ته رسېدلې دي. د نجونو شمیره چې د ثانوي ښوونځي ته د ورتګ اجازه نه لري د یونسکو په وینا شاوخوا 1.4 میلیونه نجونې دي چې محروم شوي دي، او که دا وضعیت د یونسکو په باور تر 2030 کال پورې دوام وکړي 4 میلیونه نجونې به په افغانستان کې له ثانوي زده کړو بې برخې شي. یو شمیر پاکستاني چارواکي دا نظر لري او دا یې تر اوسه پورې په دې تېرو 4 کالو کې دا نظر ورکړی دی چې اکثر افغانان د نجونو له زده کړو سره جوړ نه دي. ګران صاحب، تاسو کلونه کلونه په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارت کې د ډیپلومات په صفت دنده ترسره کړې ده، که په دې برخه کې ستاسو نظر واخلم چې دا ولې ځینې پاکستاني چارواکي دا خبره کوي. ډیره مننه
کوم قدرمن شهاب صاحب، اجازه راکړئ خو تاسو د رادیو کارکونکو او اوریدونکو او هم د باس میلمنه قدرمنې خوش زر کې مالیات ته هم سلامونه او درناوی وړاندې کړم. پاکستان خو فکر کوم همیشه دی غوی د سیاست او ډیپلوماسي او هغه څه چې ورته په سیاست کې ستراتیژیک ډیپت وایي، دی غوی سیاستونه دا دي که ملایان دي که جنرالان دي که استخباراتي کړي یا استابلیشمنت که حکومتونه دي، هغه حکومتونه خو دی پاوچ پلاس کې دي. دوی پالیسی دغه دي چې افغانستان باید بی ثبات وي او افغاني ټولنه باید له عصري زده کړو ساينسي زده کړو له دغو څخه باید بې برخه وي، او پنجابي مدرسې یا هغه مدرسې چې په اکوړه خوټک ته یا نور المدارس ته یا په کراچي یا ځینو نورو ځایو کې کومې مدرسې چې دي هغه باید په افغانستان کې وجود لاس ولري، او افغانی ټولنه د یو اسلامایزیشن یا طالبانایزیشن په لور باندې وخوځوي یا دغه په مسالت کړي، او دوی له دغه څخه چې سیاست او ډیپلوماسي دا او هیواد باید ترقی وکړي، دلته باید انټرنیټ او آنلاین درسونه یې په هانتونونه یې او دغه ټولو ډیجیټل ټکنالوژي ته لاسرسی، دا پاکستانیان غواړي چې افغانان له دغه څخه بې برخې کړي. همدا اوس چې د طالبانو یا د تیوکراتیک اداره چې دا چې هغه په داسې شرایطو باندې چې هغه ته مشروعیت نسو ویلای په افغانانو باندې دا 4 کاله کېږي چې مسالت دی، هغوی وګوره داسې راپورونه ورکوي چې ګویا د نوري فایبر انټرنیټي تسهیلات یا سهولتونه دغه دوی قطکی او چې دغه ته پوجنو ولایتو کې لاسرسی ونیسي، دا خوري ډیر لوی تاوان ده. په داسې حال کې چې کوم دغه یو سیستم پیړی کې انټرنیټ یو له نه جلا کیدونکو اړتیاو د بشریت څخه ده، دوی وسغه ده دغه کار باندې لګیا دي چې دغه بندې کړي، او له دغه څخه هغه ځوانان یا هغه نجونې چې په آنلاین باندې د تعلیم او یا د لوړو زده کړو
ګران صاحب
لري دغه څخه
محروم کړي. ګران صاحب مننه، وبخښئ تاسو خبرې قطع کوم، په همدې برخه کې مې د افغان روباتیک د مؤسس او د مشر عتیق الرحمن خوشحال نظر اخیستی دی چې د نوري فایبر د انټرنیټ له قطع کېدو سره پر تعلیم باندې څه اغېزې پرېوځي؟ لنډې څرګندونې دي دا سره اور
لکه څنګه غټ فرق لري. اوس که موږ نوري فایبر موږ استفاده کوو زر جی بی انټرنیټ هغه او 200 جی بی انټرنیټ مونږ ته سه اویا ایم بی سرعت لري، موږ ته 1000 افغانۍ راکول کېږي. زه په موبایل کې 25 جی بی انټرنیټ په 2000 افغانۍ فالوم مکوی انټرنیټ ته پکار ده. هاته د نوري فایبر هم دی افغانان لپاره بسنه نه کوي که څوک واقعا استفاده ترې کوي په خوب اړخ باندې، دا هم کفایت نه کوي ځکه درسونه نه دي ځوانانو پانتونون نه دی دیغو لپاره باید دولت لا کوشش وکړي چې غو لپاره په وړیا برخه ورکړي، او که چېرته دا پابندۍ نو د ځوانانو لپاره به ډېره سخته، ځکه هر ځوان چې کولی شي واده ته لاړ شي په آنلاین پانتونونو کې شامل دی. زه زیاتره ځوانانو نه خبر یم چې هغوی پرون راتلې تشویش ورته پیدا سوی سي. مثال که دا نه اوس زمونږ پانتون خو هم بند سه، ځکه مونږ درې درې کاله پانتون ویلی یا دوه کاله پانتون ویلی، مونږ خو نور نشو کولی چې هغو درسو ته هم دوام ورکړو. او که چېرته د سیمکارت له لارې ورکړو نو هغه خو ډېر غټ مصرف راځي، هغه به ګمانه کوم که څوک یې وسو لري.
ګران صاحب، که اوس بیرته ستاسو نظر واخلم، دغه د انټرنیټ د نوري فایبر له بندېدو سره لکه څنګه چې دغه ځوان وویل د تعلیم په برخه کې نورې ستونزې هم راولاړې کړې دي، په داسې حالت کې د نجونو د تعلیم بندېدل د ډیرو په باور د افغانستان راتلونکي له ډېرې تیارې سره مخامخ کوي، همداسې نه ده؟
ډېره دقیقه ده قدرمن شیبر صاحب. دا خو ګوریا متاسفانه چې اول خو دغه سبان د څلور کاله افغان جنی سره مخکې تاسو د یونسکو راپورونو ته اشاره وکوله چې هغه په میلیونونو دي، هغه له لوړو زده کړو څخه له پوهنتوني زده کړو څخه بې برخې شوي دي، او دوی قصدن بې برخې کوي. وسو ګوري علم په ښځینه او نارینه باندې فرض ده. ګوري د قرآن شریف په اول آیات یا څوم آیات اقرا باسم ربک الذی خلق، دغه اول اقرا ویل ده، او هر نارینه او ښځینه په دې باندې معذب کړی ده، او غوته فرض ګرځولې ده چې باید تعلیم او تربیه وکړي. او نن ورځ هغه دې لایق صاحب یو شعر به زه ووایم، وای دا ساده پښتانه ګوره ترګنی کا، زه دې زړه ویني پیخرم دوی دښمنی کا، خلک وخاتو وستور او سپوږمۍ ته، دای لا دو میجو تناست او شپنیکا. نو خبره دا د سی وس په دغه یو سیستم پیړی کې چې دلته ډیجیټل ټکنالوژي انټرنیټ دومره په مخ کې ده چې هغه ورځ د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو یو پریس کانفرنس وویل، ما خپل دا ویډیو کلیپ ولید، هغه ورته ویلی وایي د تاسو یو ژورنالیست اشاره وکول د تاسو سره وایي ټلیفون سره د موبایل کوم ټلیفون لري په جیب کې دی، وای هو، وای نو په دې حساب تا د اسرائیل یو ټوکړه د تا په جیب کې دی یا له تا سره ده. واسته فکر وکړه ګوره دغه اپل موبایلونه دی، دغه هوای دا یا سامسونګ دا یا دغه د سیده رقابتونه هم روان دي، دغه سی په میلیارډونو د خواوی خوا په ځوانانو کې تقسیم شوی دی. دا خو ګوري د هر چا په جیب کې دغه ټول معلومات پروته، دغه جغرافیا، دغه وزدا د ګوګل یا جی پی ټی چات جی پی ټی د کڅه دغه څومره مخبه تللی دی، ولا دغه تاسو پانه دغه طالبان باغه د منځنیو پیړیو فکری راخصې دی چې دلته گویا دغه کوپر ته یا دغه حتی په ننګرهار کې ما چې جنې رسنی ول وسلې په ننګرهار کې دوی حدیثونه او جنې روایتونه ورته راستل دي، او هغه وای په دیوالو باندې جوړول دي خلکو ته تبلیغ کوي چې دا داسې دا او دغه باسي.
ګران صاحب، په دې برخه کې به بیرته د اغلی ملیار نظر واخلم. که څه مخکې دوی دې ته اشاره وکړه چې دوی د افغانستان د سفرونو په ترڅ کې چې کله د طالبانو له ګڼو چارواکو سره کتلی دي، هغوی ورسره جدي مخالفت نه دی کړی، لیکن اغلی ملیار د دینجونو د تعلیم په برخه کې د طالبانو د مشرانو هغه د مخالفت ټکی څه و چې تاسو ته یې ویلي دي او تاسو ترې اورېدلي؟
مخالفت تکه اصلا وجود نه درلود. ما تاسو ته مخکې خپل خبرو کې اشاره وکړه چې که نصاب موضوعي مطرح کړل او د حجاب موضوعي مطرح کړل او د اختلاط موضوع مطرح شول، البته دا د یو چارواکي لخوا نه، یو محترم چارواکي لخوا نه دا موضوع مطرح شو، موږ ورسره استدلال کوو، نهایت کې وویل چې تاسو صحیح وایي. اما کرای شو بیرته همدغه موضوع ته، یعنی زمونږ په جرګه کې زمونږ سره یو د آی ټي متخصص ده چې خپله په هالند کې اوسېږو، په یو سایبر سکیورټي شرکت کې کار کوي. دې ما ته وویل چې زمونږ د نیم نه زیات کارکوونکي د هند او د پاکستان نه دي، او موږ دا خلک هېڅ پېژنو نه، هېڅ یې وینو نه، ځکه دوی د خپلو کورونو نه موږ سره کار کوي. هند او د پاکستان نو کومنګ د خويند د پاره دغه زمينه د استاکرو مسايده کړي وي مسايده کو ډیر امکان دي شته د نور نور د انټرنټ بهر دی او د مصنوعي ځیرکتیا یو بل بهر دی او زه فکر کوم چې اصلا ډیر د پاره دغه ډیر خوشاله استفاده کوو په کورونا کارو کې موږ تاسو په اروپا کې وینو چې د هوم افیکټ په نامه باندې خلک خوشاله چې دوره د کورونا کارو کې یعنی اصلا دغه موضوع چې دغه د موږ اوسنیو چارواکو ته یا د افغانستان اوسنیو چارواکو ته یو ستونزه دا په مخ کې ده اصلا ډېره حل کېدونکې ډېره کوچنۍ ستونزه ده اصلا ستونزه نه ده ځکه دوی د یوازې باید زده کړي وکړي زده کړو ته مینه ورته مساعده شي زه حقیقت دا ده چې ډېر وخت وروسته له دې چې په غزه کې دا جګړه پیل شوې ده د اسرائیل له خوا نه زه افغانستان یو رقم د غزې په حالت کې د راتلونکو کلونو کې وینم ځکه پاکستان ډېر په سرعت باندې په دې آی ټی په برخه کې په مخ ځي هند همدغسې او افغانستان لکه څنګه چې شیر تاسو د لایق صاحب مخکې وویلې ستاسو قدرمن میلمه موږ په هغه حالت کې یو که د پاچا خان سفر دی د منځني ختیځ ته چې اسرائیلو ته تللی وو او د اسرائیل نه بیا تللی وو فلسطین ته نو لیدلی وو چې په اسرائیلو کې یهودان څلېرویشت ساعته کار کوي او د هغه ځای نه چې تللی فلسطین ته هلته یې کتل چې فلسطینیان په چایخانو کې ناستې قطعې کوي او د چلمس کوي نو ما پاچا خان په خپل کتاب کې لیکلي چې ما فلسطینیان ته وویل چې هغوی د څلېرویشت ساعته کار کوي او تاسو ناست تاسو دلته قطعې چلمس کوي وایي د فلسطینیانو راته ویلي چې موږ ته خدای هر څه رسوي او ته هغه د موږ وینو چې خدای ورته رسوي نو خدای خو یې را بېشکه چې رسوي خدای وایي چې ته حرکت وکړه چې زه برکت وکړم نو هغه د اوس د اسرائیلو حالت او اوس هغه د غزې حالت وینو دغه شی په هغه هدف دپاره چې اسرائیل جوړ شو همغه هدف دپاره په جنوبي آسیا کې پاکستان جوړ شوی دی او پاکستان په همغه صورت باندې مخته ځي موږ نن ورځ په افغانستان کې خپل آسمان په خپل اختیار کې نه لرو موږ کافي وسله د دې دپاره نه لرو چې پاکستان د موږ سره جګړه پیل کړي په موږ باندې سانکشن دی تحریمونه دی منګه بانک پیسې کنګل دی منګه وصله نشو اخیستلی منګه خپل وطن نه دفاع نشو کولی او ډېر ستونزې نورې هم دي چې دا یو دغه
دلته وبخښي
دا تحصیل ده
بله وبخښي دا د انجونو د تعلیم په برخه کې مخکې ګران صاحب دې ته اشاره وکړه سره راتلونکي به تیارې وي او دوی هم دا خبره وکړه لیکن ځین نور شان اجتماعي تاثیرات اقتصادي تاثیرات اوس مثلا نړیوال راپورونه دا دي افغانستان شاوخوا یو میلیارډ ډالر هر کال د نجونو د تعلیم د بندیدو له درکه له لاسه ورکي لیکن دغه خبري به په اوسنیو چارواکو څوک مني څرنګه به مني او ولې نه مني اخلي مليار
دا خو په اوسنۍ چارواکو باندې منل د بهر نه منل ډېر سخت دی هغه څه چې موږ برداشت یې موږ ته ویل شوې دي د بهرانیانو خبرې په اوسنیو چارواکو باندې ښې نه لګېږي هر څه چې افغانان باید خپل ورشي او دا موږ ته ویل شوې دي چې هر څونه ډېر افغانان کولی شي راشي د خارج نه دوی ورته ښه راغلاست وایي خو خبر ته یې غوږ نیسي او دا یقینا چې اثر لري یقینا چې بیا سره نه پاتې کیږي ځکه د منګه تک خپل هر ځل چې منګ تلیو د خپل یو اثر او یو غیزې درلود او زویم چې دا مثبت غیزه ده که هر څونه ډیر افغانانو شي کولای چې افغانستان ته لاړ شي د چارواکو سره کې نه دوی د تقنات ورکې دا یو موضوع ده دویم چې
وبخښي تاسو قناعت وایسي خو تاسو وایسي چې یو هم را سره مخالفت نه کوو نو قناعت ته څه لپاره
چې دوی دې خپل مشرانو ته لاړ شي هغه خبرې چې دوی دې خپل ورته نشي کولای د موږ د خولې نه ورته کولای شي کنه یعنی دوی دې چې ورشي خپل مشر ته قندار ته ورشي نو خو وایي چې دغه لس نفره شل نفره دېرش نفره سل نفره د افغانان د بهر نه راغلي دي او دغه غوښتنه لري او دا د خپل وطن د پاره لري ځکه د موږ خو ژوند دلته په بهر کې تامین ده موږ خو کوم اړتیا هلته نه لرو موږ نه کار غواړو هلته نه کوم موقف غواړو هلته نه کوم د افغانستان نه کوم عاید غواړو موږ خو چې افغانستان ته ځو د وطن درد ته پاره ځو د وطن د راتلونکي د پاره ځو او غواړو چې وطن مو بیا په یو جنګ کې ډوب نه شي بیا په کې وژنې نه شي بیا په کې وینې توی نه شي نو دا او الحمدلله په دې باندې دوی ډېر ښه پیږي په دویمه درجه کې زه فکر کوم چې دغه د موږ تاسو او خیر وي تاسو هم د مطبوعات هم یعنی خپل مثبت رو
آزادۍ په څپو کې پروگرام د ماښام له 8 تر 10 بجو په ژوندۍ بڼه
د اغلی ملیار ټلیفوني رابطه قطع شو. په دې برخه کې به ګران سب ستاسو نه واورو، آیا لکه څنګه چې اغلی ملیار دا کومه خبره وکړل سي د هلته که چېرته څوک له بهر افغانان افغانستان ته سفر وکړي او د دې سفر په جریان کې د طالبانو له مشرانو سره خبرې وکړي، هغوی قانع کړي، دوی به مجبور شي چې قندهار ته سفر وکړي او د قندهار د سفر په جریان کې به بیا دوی له خپل مشه دا غوښتنه وکړي چې هغه دې ته حاضر شي چې دا ستونزه حل کړي. آیا ممکنه ده ګران صاحب؟ بله ګران صاحب اورو سره
نظر فکر کوم گروه دا چلور کالا وسول چی نړۍ ملګری ملتون داغسی ډیپلوماتیکي حقوقي حتی دینی منابع له طالبانو څخه غوښتنه لري. د افغانستان خلک غوښتنه ځینې لري چې تاسو دغه د ښځینو لپاره حقه حقوق چې دغه د بشر جهاني اعلامیې یا یونیورسل ډیکلریشن ورکړي دي او همدارنګه خدای ورکړي، هغه فرض دي دا ورته ورکړي. دا باندې ظلم مه کوئ، ولې دوی متاسفانه دغه په دغه نوم باندې چې ګویا تر امر رسانی پوري او په دغه چوکاټ کې دوی بیا په ښځو باندې فرمانونه راباسي، هغوی باندې ظلم کېږي. دا خو سپېره ظلم دی. او وګورئ که چېرته هغه د پاکستان په بحث باندې تم شو، مولانا سمیع الحق، مولانا فضل الرحمن، تقی عثماني او عثماني تقی ده که تقی عثماني ده، او دغه بل قاضي حسین احمد چې مړ شو، د دغو ټول اولادونه په اکسپورټ کې په لندن کې په امریکا کې ښځینې لورانې تعلیمونه کوي. ولې افغانان بیا دې ته تشو کوي چې دغه جهاد دی؟ په داسې حال کې چې جهاد موږ په 1900 کې زه چې په سفارت کې وم پېښور ته پاچا خان ته ورغلو، هغه وویلي وای بچو دا د روس او د امریکا د ګټو جنګ دی، زما افغان پکې وژل کېږي او دا فساد ده، دا جهاد نه ده. او دغه خبره بیا د ګورباچوف اصلاحات چې راغلل، دغه پیرسترویکا، ټولو د پاکستان سیاسي رهبرانو دغه ته اشاره کوله، وایي دا افغان مې جهاد نه یې بلکې فساد دی. دغه خبره دقیقه ده. اوس طالبان دغه نړیوال ګور د افغانستان خلک ځینې غوښتنې کوي، حتی په ډیرو نرمو الفاظو باندې، په ډیرو ادبي الفاظو باندې، ولې دوی نه مني؟ ما مثلا زه به یو مثال درکړم، دغه پوهان محمد عثمان رستار ترکی، هغه مصاحبه به حتما تاسو اوریدلی، هغه څو کاله مخکې تللی و کابل کې له مقاماتو سره ولیدل، قندهار ته ولاړل، دغه ملا سره سي دا فرمانونه صادروي، وای ما ځینې خواهش وکړو چې ما ته دغسې یو فرمان وس راکړه چې یوه هفته بعد، یوه میاشت بعد به د ښځو مکتبونه پوهنتونونه به خلاصیږي. دا خو د اسلام حکم ده، فرض ده. هغه وایي ولاکې راکړی، او بیا وس هغه ځینې مایوسه دی، او هغه ګوري هغه وخت چې دغه نړیوال ایتلاف د امریکا په مشرۍ باندې افغانستان اشغال کړی ولو، همدغه روستار طریقې په ډېر حقوقي چوکاټ کې او په ډېرو شو مقالو او دغسې حتی په ځینو نورو سیمینارونو کانفرانسونو کې
دوی دفاعیې کوله، همیشه ګران صاحب د تاسو نړیوالو کنوانسیونونو ته اشاره وکړه. مثلا د ماشومانو د حقونو نړیوال کنوانسیون دی، افغانستان د دې غړی دی. د دې کنوانسیون له مخې ټول ماشومان له زده کړو باید زده کړې وکړي پرته له دې چې دا نارینه ده که ښځینه. د ښځو په وړاندې د هر ډول تبعیض د له منځه وړلو کنوانسیون د چې افغانستان په 2003 کې منلی و، دا کنوانسیون هم د ښځو د زده کړې حق په مساوي ډول باندې تضمینوي. د اقتصادي، ټولنیزو او کلتوري حقونو نړیوال میثاق هم ورته د زده کړې د حق یو نړیوال بنسټ ته او د نارینه او ښځینه په زده کړو باندې ټینګار کوي. دغه ډول کنوانسیونونه چې افغانستان لاسلیک کړي دي، که چېرته هغه ونه مني، اغلی ملیار دا سوال تاسو ته راجې ده، نو ولې باید طالبان دا توقع وکړي چې نړیوال به د دوی حکومت په رسمیت پیژني؟
رسمیت نه دی پیژندل شوي لکن دا چې دغه میثاقونو سره چې افغانستان یې غړی ده هغه نور ورته احترام نه ده شوی درناوی ورته نه ده شوی په افغانستان کښې عملي شوي نه دي یعنې د ماشومانو نه د زده کړو حق اخیستل شوی دی ماشومان مجبور دي چې کار وکړي په داسې حال کښې چې ماشومان باید کار ونه کړي او دا د حکومتونو مسؤلیت ده هم په د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په اعلامیه کښې هم د اسلامي بشري حقونو اعلامیه چې د قاهرې د ډکلریشن په نامه باندې یادېږي بشري حقونو اعلامیې په نامه باندې یادېږي هلته هم په نهمه او شپږویشتمه ماده کښې دا شی ویلي دي لکن دا ده چې مونږ دغه ټولې ستونزې چې اوس ور سره افغانستان مخته چې دا لکه دا د شیطان حلقه ده چې یو بل سره تړلي دي همداسې ادامه لري هغه دا ده چې ښوونځي تړل شوي دي د خویندو په مخ باندې د دې د حقونه ثبت شوي دي مثلا د کار حق دی یو څه مراجعو کښې تېنه اخیستل شوی دی د دې دپاره دوی د پرسنیت نه پېژندل کېږي د دې دپاره د بانکونو باندې تحریمونه دي بانکونه چې تحریمونه دي په افغانستان کښې پانګونه نه کېږي چې پانګونه نه کېږي تمینه کاري فرصتونه نه ایجادېږي کاري فرصتونه چې نه ایجادېږي خلک د لږ یو فقر سره مخ دي دا هغه څه دي دا هغه ستونزه ده چې اساس او بنیاد د ټولو ستونزو همدغه ده چې مور یې ده په اصطلاح شاید امریکا ګرچې امریکا هغه وخت کښې هغه د امریکا دغه چې وه شاه سفیره چې وه هغې وویل چې که طالبان مکتبونه نه د هغه خاص نمایندی چې وه
میری
هو هغې ویلي وو چې که طالبان مکتبونه خلاص هم کېږي چې نه کښې هم دپاره مونږ ښایي په رسمیت ونه پېژنو اما اروپا خو بیا په رسمیت پېژندل بیا خو دا ستونزې حل کېدلې تر یو حده پورې اما اوس مونږ وینو چې یوازې هغه د روسیې په رسمیت وپېژنو نور حتی هغه چین چې ډېرې ښې اقتصادي اړیکې هم ورسره لري یا پاکستان ورته سفارت ورکړی دی یا دوی دې په رسمیت ونه پېژندي یا ایران سره چې اوسني چارواکي ډېر ښې ډېرې ښې اړیکې لري یعنې دا خواشیني ځای ده چې دغه طلایي فرصت دی دغه امنیت چې ځکه دا امنیت ما خپله په خپلو سترګو لیدلی دی او په خپل وجود مې لمس کړی دی ځکه زه تللی یم افغانستان ته لیدلې مې یم دا څه کار یم دا امنیت په دا اوه څلوېښت کالو کښې نه و په افغانستان کښې ځکه زه یعنې ماشومه وم او فیصله زاړه شولم او امنیت مې ونه لیده اما دغه امنیت چې اوس په افغانستان کښې دی دا بېساری دی یا مثلا دغه غټو پروژو باندې چې کارونه کېږي دا بېساری دي په افغانستان کښې ولې دا ټول د دغه تصمیم چې دا امرسانی ده د دا سر لاندې تللي دي یعنې خلک خفګان لري خلک خوشحاله نه دي خلک خفه دي خلک په فقر کښې ډوب دي دغه ستونزې د یو بل سره تړلې دي لکه څنګه چې مخکې ما ورته اشاره وکړله او د دوی یوازینۍ یوه لاره دا ده چې هر څومره زر چې کېږي دا د افغانستان راتلونکي ده او که د خویندو په مخ باندې مکتبونه تړل کېږي یا د زده کړو مؤسسات تړل کېږي دا د افغانستان د راتلونکي تباهي ده مونږ باید د منطقي سیال اوسو که مونږ غواړو چې د هر لحاظه په ځان باندې بسیا واوسو خویندو مو باید درس ویلی اوسي خویندو باید تحصیل کړی اوسي مونږ باید په هره رشته کښې خپلې خویندې ولرو مونږ وینو چې په اسرائیلو کښې جنکیان یا ښځې په آرمي کښې په پوځ کښې جنګېږي درس وایي دا ځکه چې اړتیا ده ورته مونږ په وطن کښې هم دا اوه څلوېښت کاله جګړه شوې ده مونږ ځوانان شهیدان شوي دي زمونږ ملکیان وژل شوي دي شهیدان کړی شوي دي مونږ کونډې لرو مونږ یتیمانې لرو چې دوی باید په خپلو پښو ودرېږي او دا د افغانستان د ټولنې لپاره
او دا تنها د وینا تر حده نه ده دغه اوس په کونړ کښې د دغه زلزلې له امله یو شمېر مېرمنې کونډې شوي دي بې سرپرسته پاتې دي یو شمېر نجونې بې سرپرسته پاتې شوي دي او ایرانه پاتې شي څوک هغه کسان چې حتی هلته د مرستې لپاره ورغلي وو ایرانه پاتې وو چې دا نجونې او دا ښځې څه رقم تر خاورو لاندې را وباسي لیکن هماغه یوه ډله دی یو څو ډلې دي ډاکترانو هلته ورغلي هغه د یوې ډاکټرې خبرې ما اورېدې که روغتیا پاله وه ویلی وای که دغه زموږ نسل هم ورک شي بیا به دا کارونه څوک کوي
ازادۍ په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
یو اوریدونکی را سره دی ازادۍ په څپو کې پروګرام دی د دوی نظر به هم راواخلو مهرباني وکړئ موضوع مو په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر زده کړو د بندیز مهرباني وعلیکم السلام.
شیبر صاحب محترم تاسو د رادیو میلمنو او تخنیک کې سپیکای هر څه سلام.
مننه مهرباني.
مننه اوسامه هم د هلمند څخه. شیبر صاحب محترم دا خو چې دا څو کار کې څلور کار کې درې کار کې دا مکتبونه بند کړي دي نو نه پوهېږم چې دوی په کوم دلیل سره بند کړي دي. خو زه فکر کوم چې د طالبان په حکومت کې یعنې د هلمند د کندهار خلک چې دي پر واکمن دي او دا خلک چې وایي یعنی وایي نه چې مکتبونه یې داسې دا خلک چې دي په سارا کې را لوی شوي دي د دې یعنې د هلمند د کندهار ښځې خو اوس هم پرته له ښارونو نور اوس هم په کورو کې ناست دي مکتبو ته څوک نه پرېږدي نو دوی داسې دي
تعلیم وکي مشکل پڅ کړه
مشکل خو نسته خو دلته خلک وایي چې تا په انجن پتی
حکومت ته غلط پاره وي سره خلکو مخه بنسنه هغه د حکومت کار ده
بالکل د حکومت کار خو دی خو نو
ناروغ سی مثلا په هلمند کې چا ته ورولي نارینه ډاکټر ته ورولي اول ته بیا د حجاب مسله هم ده
یا دلته شزنه ډاکټران ته
نه شزنه ډاکټران خو محدود دي یعنی دوی خو کچر ته ډیری وی خو واه واه او کنه وس خو ډیر محدود دي ډیری کم دي څنګه
تر وته خو لا شي برته محترمه ګوره چې په جمهوریت کې خو ډیر انجونو سبقان ویل او مکتبونه ویل ډاکټرانو خو تراخ دي خو موږ یې راتلونکي ته ورخته ای وس خو دلته شي نه ډاکټران څه یاندې الله ګلا چې د شارو ته ډاکټر وو کی یا ډاکټر راولې دلته په کجوال سیم کې کلینیک جوړ کړي ارشدنا ډاکټران خو اوس په څو پیوانه ته خو د دې مخ په هیڅ خو نه بار ده چې یا سنتری سیان دي یا مریض نه بار ده ډاکټران تر موږ ته خو باید موږ ته تلیر موږ ته وګور یعنی اوس دا یو لاندې مثال دی یعنی د تذکرو په مرکز کې یعنی شدنا کارمند نه سه بر ورځ ورغلم نارینه براوته یعنی نر براوته د شول څه بیا څه نه وخت دا تر دې لو بیا څه تری څنګه یې ګوته به په ولا کول او هغه کوم معلومات دې نه وخت دا نه پوهیږم چې پښتانه اوس سره کم څه کوي د څه نظر دې چې هلته شد نه راو پاتې او دلته بیا تذکرو د پاره ورې وستلې و دا ضرورت دی نو دا د دې په سیاست او په پالیسیزم شته نه خلاصېږي
نه خو د اسلام په حسابم دا اوس چې کله څوک اسلام وایي کنه د اسلام مبارک دین وایي نو خو افتخارات هم کسان بی بی خدیجه باندې خلک افتخار کوي په بی بی عائشه باندې خلک افتخار کوي او په نورو د میرمنو او شزو باندې افتخار کوي دا د دوی کمالونه او حادثه انتقال کړل دا د دوی کمالونه او مشی وکړه مثلا بی بی عائشه مشی وکړه او همدار هم بی بی خدیجه تجارت وکړه په یو غوی باندې به افتخار کوي او مولوی صاحب په محراب او منبر کې هم دا خبرې کوي ډیر مننه په باس کې مبارخه را سره وخت اغلی ملیار د دې اوریدونکو د څرګندونو په باره کې خپلن دوستا سنور
بالکل د دې اوریدونکو د اندېښنې سره هم نظر یې زمونږ هم د اندېښنې د اول دا چې اوس په کافي اندازه باندې اوس هم ډاکټران یې نشته دي اما د خپل ډاکټر دی ورور هم ورته اشاره وکړه چې اواز ته ډاکټرې پورې نه محدودې دي د دې په چې د معلم انو سی خون کې نو سی ډاکټر باندې کوم ځای نه ورودو شي چې خون کې نو سی د تذکرو د ویشلو د پاره کارما د کوم ځای نه ورودل شي یعنې د خپل د ډاکټر د پاره په هر برخه حکومت دولت وزیر و چې د امرت افغانستان ته راوړل په حقیقت کې دغه پیغام راوړی یعنی په حقیقت کې د قطر حکومت یا دولت چې د طالبانو تر ډیره وخته پورې د 2012 کال نه د دې کوربه او د دوه ترونال ټایم تاسو د دې کورنۍ هلته وي، یعنی په حقیقت کې دوی ته د دې د لیږلو سره پیغام راولېږه چې د خویندو په مخ باندې باید د زده کړو د کار او ټول امکانات دروازې خلاصې شي. یعنې شیخ صاحب د لاور هغه وخت کې مرکه کړې وه، په هغه مرکه کې ویلي وو چې د افغانستان ډاکټري پورې درس ویلی شي او ته وزارت پورې کولی شي په سیاست کې برخه واخلي. او ما قدرمن د دې پوښتنې سره مواجې کړم، ورته چې محترم شیخ صاحب تاسو دا خبره کړې وه، دا څنګه داسې خبره وشوله؟ د ماته ویلې چې دا د امارت پالیسي وه. اما ته په دې باندې نه پوهېږم چې د امارت پالیسي کله چې دوی د قدرت ته ورسېدل نو ولې بیا دا پالیسي تغییر شوله؟ دې ولې جواب نشته؟ دا ځکه ماته ما انتظار درلود شیخ صاحب، قدرمن شیخ صاحب دلاور ماته داسې جواب راکړي.
او بخښي، همدغه سوال اغلی ماریال، همدغه سوال مهمه دی. آیا تاسو چې افغانستان ته سفرونه کړی دي، آیا په دې باور یاست چې د طالبانو دغه مشران چې په کابل کې دي دوی به د خپل مشر دې ته قانع کړي چې دغه د نجونو د مکتب موضوع حل کړي؟ یعنی دوی کې دغه ځواک، قدرت، واک، جرأت او دا شی شته؟
موږ ته وویل شو چې دوی دې خپل مشر ته ویلي دي او هر ځل چې دوی دې کړي دي دا خبره ورسره یاده کړې ده خپل مشر سره.
او هغه څه وي؟ او هغه
نو خو موږ هم په ثاني خبره ده تر اوسه پورې یعنی باندې کار نه ده شوی. ګرچه وویل شو چې یو کمیسیون راټول شوی دی، دا غلط چې موږ تل په دې سفر کې وویل شو چې یو کمیسیون شیخ صاحب امیر المؤمنین ټاکلی ده چې دا علت معلوم کړي چې ولې خلک د افغانستان نه تښتي. نو دا کمیسیون کابل کې شیخ صدام پور چې ولې، نو دا خبره ده چې ما په خپلو الپلې ما کړي دي خبره کړې چې پارد اسلامي نظام نه خلک تښتي او تاپې وې، بمباردونه و، وژنې وې، تهدید و، بندیخانې وې، ګوانتانامو و، باګرام و، پلچرخي و، دا و چې خلک بیا افغانستان نه تښتېدل. اوس خو دا خبرې نشته دي اوس ولې افغانستان نه خلک تښتي. او یا دا چې دا شرعي حق ده د خویندو چې د علم زده کړه په نارینه وو دی، اما خارجیان کفار چې حق د دې ورته ورکوي. دا دردونکي خبرې دي، داغه خبرې دي چې من د مشرانو سره مخامخ کړي دي او
مننه
د خواشینۍ سره چې وجود لري.
مننه. البته د افغانستان د سوداګرۍ او د خونو څو چارواکو لازادي راډیو سره په خبرو کې، البته ثبت شوی نه خبري یعنی افټر ریکارډ، ما سره په خبرو کې وویل سي یو ویل سي کورنۍ مې فلاني وطن ته وړې ده، بل ویل سي فلاني هیواد ته مې کورنۍ وړې ده، زه په افغانستان کې کار کوم او علت هم دا ده سي نجونې مې د کور نجونې مې له زده کړو پاتې کېدې. ګران صاحب، ستاسو نظر څه ده؟ آیا دغه مشکل به حل سي؟ تاسو ورته خوشبینه یاستي؟ یعنی څه ده سي، څه اټکل کوي؟
دا خو باید حل شي شی بر صاحب، دا ځکه چې دا خو د خلکو حق ده. زما عرض دا دی چې دلته د ښځې او د نارینه د نامه اخیستل دا مهم نه ده، د انسان په نوم باندې قوانین چې تدوین شوي دي، فیصله شوي دي، که د ملګرو ملتو د جهاني اعلامیه یا یونیورسل ډیکلریشن د هغه د حقوقو په برخه کې، هلته د بشر په نوم باندې، د انسان په نوم باندې په افغانستان کې له مثلا له نیمایي نفوس څخه زیاتې ښځې تشکیلوي، دوی حق لري. هغه د الفت صاحب شعر ده، وایي ښځه حق لري د ژوند او کار کولو لکه نر د لیاقت څرګندولو. دا د دوی حق دی، دا نه ملاحبت الله خوړلی شي نه بل خوړلی شي. او دا چې دا څلور کاله دوی په دغه باندې خېټه واچوله، دا ظلم وکولو، دا دغه نسل سره یې جفا وکړه، تقریبا یو نسل یې له عصري ساینسي مترقي علومو څخه بې برخې کړ او له مشکلاتو سره یې مخامخ کړ. او دا که دوی دا فکر کوي چې موږ به په همدغه روایتو باندې په همدغه شکل باندې په همدغه دوګم پالیسیو باندې یا په همدغه تیولوژي باندې خپل حاکمیت ته چې هغه مشروعیت نه لري ملګرو ملتو او نورو هیوادو په رسمیت نه دی پیژندلی، دا خو فکر نه کوم چې دا ادامه ورکړی شي. دا په نیپال کې تاسې دغه د ځوانانو یا دغه د نوي نسل یا د ځوان نسل چې هغه ټولنیزې رسنۍ بندې سولې، هغه صدر اعظم یې په هیلیکوپتر کې وتښتېدو، بنګلادیش کې دغه حال و، په سریلانکا کې دغه حال و، په څو کاله په مخکې په همدغه پاکستان کې چې هلته ډیپ سټیټ یعنی پوځ مسلط دی، هغه د عمران خان د زندان څخه وکولای شوای چې د فیسبوک او انسټاګرام او دې خواوی خوا د ځینو ټولنیزو رسنیو له لارې یو وکولای شوای چې هغه خپل ګوند منسجم کړي، مظاهرو ته یې راوباسي او په عسکری تاسیساتو
باندې دا خو یو اړخ سو کنه چې خلک به څه کوي. مثلا کېدای شي دوی وایي خلک مو آرام کړي دي او یا د فشار لاندې یا په بل شکل یا په بل شکل باندې، لیکن په ورته وخت کې خودغه خطرونه هم ست ملګری ملتونه وار وار د خبرداري ورکوي، حتی په خپل روسي راپور کې هم دې ته اشاره کړې دي. خود ملګرو ملتونو ځینې شنون کې په تیرو څلورو کلونو کې بیا بیا دا خبرې کوي چې ممکن ده د دغه د نجونو او ښځو د تعلیم بندیز د جنایت د بشریت د جنایت په کټګوري کې شامل شي. نو کدا په جنایت کې شامل شو نو بیا خود دوی حکومت ممکن نړیوال دومره تر فشار لاندې راولي سي، دا اوس خلا کله ناکله یو نیم ځای سفر کولای شي او یا خارجي الوتکې د افغانستان ته ځي راځي، د هر څه به بند سي. همداسې نه ده؟
دقیقه ده قدرمن شیبر صاحب، دا خو زه خو ګوره دا مخکې قدرمنې خور زرکی مالیار ورته اشاره وکوله، دا د دوی هلو ځلو د دغو موږ کلک ملاتړ کوو، نه ستړي کېدونکی ملاتړ یې کوو او ټول افغانان یې کوي. او بل دا دی چې دا وګوري څو کاله په مخکې همدغه ملا هبت الله او د هغه عدلیې وزیر ده یا لوی څارنوال ده د حقانی په نوم دغه نومونه دغه د آی سی سی په هغه لیست کې راغلي دي چې دوی مجرم پیژندل شوي دي. همدغه د تاسو فرموده بالکل دقیقه ده، دوی که دغسې پالیسیو ته یا دغسې دوګم وضعیت ته ادامه ورکړي، انټرنیټونه بند کړه، آنلاین درسونه بند کړه، د ښځو حقونه بند کړه، همدغه مخکې د هلمند څخه چې اسامه په نامه یو چا تماس نیوله و هغه خو ډیره ښه خبر وکړه، وایي دا اوس خو خیر یو چاره کیږي، ولی موږ آینده ته وارخطا یو. دا دقیقه خبره ده، اوس د راتلونکي او له پکتیا پکتیکا له دغو ولایتو قندار او دغو څخه ښځینه دي نیولې دي، له سپین بولدک او تورخم او خرلچي او هغو دغو جایو له لارو یې په پټه باندې پاکستان پېښور ته تیرې، تر لاهور یې رسېږي، ایران ته تیرې، هغوی هم جبرن تا وهي، سرمایه درڅخه اخلي، هڅه خواري غریبي ده چې کړې ده، توهین کوي دي، بې عزته کوي دي، بیرته دي په همدغه د ډیورنډ په منحوسه کرښه باندې را تیروي. نو خبره دا ده چې تاسو دغه د نړۍ حرکت ته وګورئ، تاسو باید د دغو سره هم نوا په مخ ولاړ سئ او له دغو څخه دوی ته ډېر ښه فرصت په لاس ورغلی ده، متاسفانه چې دوی استفاده نه ځینې کوي. ښه امنیت شته دی، دا خو مخکې دغه زرکی مالیار صاحب ورته اشاره وکوله، دا ښه خبره ده او افغانان دغه غواړي او نړیوال درته وایي چې زه تا سره تعامل کوم، په رسمیت پیژنم، خو ته دغه کارونه وکوه. هغه څه کار ده، خو د دوی حق ده، تعلیم او تربیه ده، پوهنتوني زده کړې دي، د کار ورکول دي، په حکومت کې دوی ته برخه ورکول دي، دا خو د دوی حق ده. دا لدې څخه باید دوی سترګې پټې نکړي، دا دوی اګنور کولای نشي. نو زما عرض دا دی چې دا وضعیت دوام نشي پیدا کولای او دا بالاخره دا به کچیرته دغه حق حقوق د افغانستان کې دغه زموږ خوندو ته ور نکړي، زه فکر کوم چې په ټولنه کې به داسې حالات رامنځته شي لکه په نیپال کې چې هغه به غیر مترقبه وي. او نړیوال وسلدوی سره تعامل کوي او توایسي داسي وکاو عاشي وکاو خودلته ځینی خارجي استخباراتي کړیم د پردې لاندې کار کوي شی بس دغه یعنی بیل دغه څخه هم نه دی چې هغه وسه وخت نه دی چې سړی باس پیوکي
او مننه د دینی اړخ مخکې د اشاره وسوله سه تعلیم په نارینه او په ښځو باندې دوړ باندې فرض اغلی مليار ل ایغه اړخ پراته مثلا د روحي او کوم روحي او رواني اغیز سه په دې تیرو څلورو کلونو کې افغان جنو ګاللې دي آیا همدغه ډېر ستره ګناه نه ده د دې خبرونې په سر کې په راپور کې جنو ته اشاره شوی و
بالکل دا په خوشنۍ سره د رواني ناروغیو ټپونه په سترګو باندې نه لیدل کېږي او د دې لپاره خلک نه ویني اما هغه دننه په خپل ژور خفګان ده چې حتی خویندې دې ته مجبورې کړې دي چې ځان وژنه وکړي زه یو ډاکټره پېژنم چې درس ویلی دی اکسپېټینسیانې ورکړی دی په بهترینو نمرو باندې کامیابه شوې اما دا څلور کاله ورته کار نه ده ورکړ شوی او دې ځان دې تقریبا یو 200 متره جګ تعمیر نه ځان لاندې غورځولی و دا خو خدای ساتلی ده چې شوی نه دی نمره شوی نه ده نور اما تقریبا نیم وجود فلج ده او لاسو تریتان پسی کشهی او دی یو ماشوم هم درلوده
نو دغه گناه ده چا په غاړه ده دغه خلکو گناه ده چا په غاړه ده آیا چارواکی دې ته متوجه نه دي دا اوسنی چارواکی
زه فکر کوم نه څنګه پینچ دا خو خیر دا چې کابل کې دا چارواکی دي دوی خو تبیید چې دی خبر نه به خبري کې اما صرف نو پینچ چې څومره مشر شیخ صاحب ته دا شاوخوا چې خلک ناس دي دوی دغه حقایق دغه دردونه دي ټولنې ورته رسېږي ځکه دا خو دا
نه خو دا بیا بل سوال ده وبخشه یو څوک سي دې ادا کوي سي د ټول افغانستان مشي کوي دغه مکلفیت ده چې له هر څه ځان خبر کی
د دې کې هیڅ شک نشته چې مکلفیت د چا خبر کی اما یو مشر وګونو په اصطلاح د امنیت دی صورت وي دا په خیر تخات وایي لیکن د استخبارات استخبارات باید دې ته په منظم شکل باندې راپور ورکړي ځکه خپله وایي مشر چې دا خو نه د چا کور ته ورتلی شي نه د سړک په سر خلکو سره ځان مخامخ کولی شي که نه دا
نه نه خو دی خو بیا هلته وایي چې اسلامي نظام ده هغه مشهوره کیسه ده چې حضرت عمر به ویل څه کدي دوجلی او یا د فرات په غاړه باندې هم یو وزل ګوډه شي مسؤلیت ما ته راجی ده نو دا خو د میلیونونو انسانانو برخلیکو سرنوشت ته چې په رواني مشکلاتو اخته سوي دي په اقتصادي مشکلاتو اخته سوي دي په اجتماعي مشکلاتو اخته سوي دي او راتلونکي تیاره ده نو ولې باید ځان دې خبر
بالکل باید ځان خبر کی مکلفیت دا د مسؤلینو چې د شاوخوا ته کار کوي هغوی د مسؤلیت ده چې دته دا رښتینی پیغام ورسوي او غیر له هغه نه همدا اوس څلوېښت کالو کې چې د افغانان د افغانستان دننه چې هغه منفي اثرات دي خو هغه د اقتصادي هم دي سیاسي هم دي ټولنیز هم دي کلتوري دا ټول منفي اغېزونه په افغانستان کې شته دي غیر له دې نه دغه 10 میلیونه افغانان چې بهر ته وتلي دي اروپا امریکا استرالیا کاناډا دې مملکتونو ته تللي دي دی دی دریم نسل هم ژبه هیر کړی ده همې دین هیر کړی ده همې کلتور هیر کړی ده ځکه دوی مجبور دي چې په هغه سوه هغو هېوادونو کې چې ژوند کوي هماغه کلتور واخلي هماغه ژبه زده کړي او دین هم چې عملي وای نه وري ورسره په تماس کې نه اوسي د خپل کور نه ټول شیان سړی نشي زده کولی او دا خبره په ډېر صراحت باندې کوم او په ډېر جرات دا خبره کوم چې د دې مسؤلیت به د آخرت په ورځ باندې د هغو مشرانو په غاړه باندې خدای ته به هغه مشران جواب دي چې د هغوی د په وخت کې خلک مجبور شوي چې د افغانستان نه ووځي په هر دلیل چې و
بله مهرباني
او سنای مشر د افغانستان یا د امیرالمؤمنین هم دي نه شي مستثنا کیدلای ځکه د دې قدرت تر هغه د په وخت کې هم د خلکو وته او دا خلک د اسلام نوم لري کیږي د ژبې نوم لري کلتور نوم لري کیږي نو دا خو د نه یوازې د افغان ملت په مقابل کې بدای جواب دی، اصلي جواب دی خو بده هغه پاک پروردګار په مقابل کې چې موږ ټول د موږ ټول هست کوونکی او نیست کوونکی دی، او دې شي ته باید دا پیغام ته ورسول شي چې دا دغه څه ده. خلک کارګر د افغانستان نه وي او دغه کمیسیون چې ټاکلی دی، یعنې دا یو مسؤلیت دی او داسې ښکاري چې دته دا معلومات رسېدلي دي چې د افغانستان نه خلک وځي، یعنې یوازې